سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی همکاري میر احمد سپای کوي. د دې خبرونې موضوعات: ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلونکی دی د طالبانو لپاره ناڅاپي و. جګړو دا ځل د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړل.
څلور پنځه شپې کیسې راغلي یو، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي.
نور راپورونه هم لرو. او په نړیوالو مسایلو کې
تکل سے پنړیوال مسایلو کې دا راپور لرو چې د امریکا نیمایي بالغ وګړي د کورونا پر ضد واکسین شوی دي.
له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي، او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې څو کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاحکاران به نن په یوه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه: افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو موږ ته د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو، او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړي او ویې ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. آیا دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي، یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي؟ ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېدی او سیاسي روغ جوړی یوه حتمي چاره ده. ښاغلي غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیون وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. جک سلیون دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړي او وی ویل دا خبره چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر کړي درسته ده، چې هغه استخباراتي امکانات به چې موږ هلته د درې زره یا دېرش زره او یا هم د سلو زرو ځواکونو په موجودیت کې درلودل نه لرو، خو د سی آی ای مشر دا هم ویلي چې موږ به کافي وړتیاوې وساتو او که القاعده بیا د بهرني ګواښ لپاره ځان منسجم کوي له میاشتو مخکې به د دغو خطرونو په وړاندې ځان چمتو کړو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له امریکایي ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ورته خبره وکړه او ویل متحده ایالات به بیا هم د دې امکانات ولري چې له افغانستانه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستانه بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هماغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې دا خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیون د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځانګړي ځواکونه به په افغانستان کې تر شا پاتې شي وویل امریکا به د خپل سفارت له ساتلو پرته نور هلته پوځي حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تېرې چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان وباسي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې 2 کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زلند سیمې په وربیڅه کې شوې وه 2 تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران نن سره راټولیږي چې د یوې احتمالي غونډې تګلاره جوړه کړي. دا غونډه د اوکراین ختیځ کې د کړکېچ د کمولو په هدف جوړیږي. د سلام مشورو لپاره نننۍ غونډه له هغه وروسته ترسره کیږي چې تېره اونۍ د اوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین پولې ته نږدې د خپلو ځواکونو حضور بېرته کم کړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د تېر اوړي نازک اوربند هم په وروستیو اونیو کې مات شوی دی. دغه سیمه کې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 10 اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 13 کلونو پورته عمر لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین لګولی دی. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون وویل تر اوسه 130 میلیونه لویانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.5 میلیونه کسانو ته چې د نفوس یو دریمه برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکړل شوی دی. متحده ایالات چې کورونا تر ټولو ډیر ځپلی هڅه کوي د وایروس د یوې بلې څپې له پیل مخکې خپل ټول وګړي واکسین کړي. په متحدو ایالتونو کې دا مهال د کورونا وایروس سرایت ورو شوی، خو د نړۍ یو شمېر نورې سیمې لکه هند، ترکیه او پاکستان لا هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس او ګریوان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلی شي، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د خبرونې د راپورونو لړۍ ته او د هم لومړی راپور، ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان د لوبي بدلون بولی او وای دا هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کاوه، خو دی لوړاندې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا یې پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا په زړه کې له آرامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ راز تضمین نشته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د ده لپاره د محاسبې وړ خبره وه او له 2 کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولی و. ښاغلی غنی د سی این این له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاده کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. ښاغلی غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتیر دي او کولی شي له خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبه وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه چې د اسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی یاړین دی. اوس توپ د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوی باب پرانستل سي چې له مخې یې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لاره پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لاره خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی داسې مهال له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دا ټینګار کوي چې متحده ایالات به هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړه کړو چې له مخې یې وکولی شو له دې هېواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هېواد کې په جګړه کې ښکېل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر یولسمې نېټې له افغانستان ووځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پیو استودیو نه د ازادي رادیو خبري مجله اوري. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د تازه جګړو له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي چې ځینې مرکز او یو شمیر یې د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کډه شوي. دا خلک وروسته له هغه کډوالۍ ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. دولتي چارواکي او د خیریه ټولنو استازي وایي چمتو دي چې له دې کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې وکړي.
موږ له جنګ له خاطره کې راغلي یو. هغه شهیدان اوسلو راکېټونه شیان ولګېدلو. شاوخوا یې ماینونه ایښېدي. ارچ بنسل ټول راغلل دلته غزنی ته.
شاوخوا یې ولس کلن امان الله د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیسې راغلي یو. دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده. موږ هر شی ورې پاته دي. نیمه نیم کور شیان درته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل ور سړی بولی. څلور پنځه شپې دغه لغمونه پخکو دا مورچی پخکې نن جې نه خلاصوی. اوس غلا جن راغلی راکېدل.
شفیقه هم د دغه کلي اوسېدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرېشي او خالي لاس راغلي دي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل
قرباغ بازار کې کور ده. له جنګ راوتلي نن درې څلورمه ورځ چې جنګ ده کورونه هم طالبانو ونیولل. د هلته غزنی ته راغلي نه یې کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو. داتې سرپنا هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو. داتې خدای لام اخیستې بس تاسې حکومت علم اخیستې ده که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دي راوړي. دغس خالي خپل سرونه هم راوایستلو. بیا شی هم ورې پاته دي، کورونه هم ورې پاته دي، مالونه هر شی هم ورې پاته دي. سره صرف خالي موږ راووتو. دلې نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو. سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي. سر څوک کوي؟
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته د ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي چې درې څلوېښت کورنۍ یې غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بې ځایه شوي دي. همدارنګه شاوخوا 340 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډولې شوي دي. نن مو 14 کورنۍ سروې کړې. له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي. پاتې 10 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل. د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو.
درمامت کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولي دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزني کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سېشنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول.
د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د خلکو د بې ځایه کېدو کیسه وه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
په لغمان ولایت کې د اوبو او برېښنا دوه لوی بندونه جوړیږي چې 9 میلیون امریکایي ډالر پرې لګښت راځي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې کله ګوش او وطن ګټو بندونه له ملي بودیجې جوړیږي.
د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو د برېښنا تولید او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. په دغه بندونو باندې به تر 9 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت راځي چې د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.
نوموړي وویل چې د دغو بندونو د جوړولو تړون به راتلونکو څو ورځو کې لاسلیک شي. دغه بندونه به د 65 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري او 14000 هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبه وي. دغه شان به د 26 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د باریکاب صنعتي کرنیز پارک پروژې په دویم فاز کار پیلوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي پړاو کار بشپړ شوی او اوس د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د یاد پارک د ستونزو په هواري سره د باریکاب په دوهم پړاو کار پیل کړي. د باریکاب صنعتي کرنیز پارک د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ کې موقعیت لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعتي پارکونو په ځنګړي ډول د صنعتي زراعتي پارکونو جوړول د دغه وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې د دولتي ادارو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ صنعتي او کرنیز پارک ډېرې ستونزې حل شوي او پاتې ستونزې به د ځایي خلکو او دولتي ادارو په همکارۍ حل شي. پخوا داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې په دغه سیمه کې د یو شمېر کسانو لخوا د ځمکو غصب، ټولنیزې ستونزې او باج اخیستنې د دې لامل شوي چې د یاد پارک د چارو د پرمختګ خډاب کړي. د کابل د باریکاب صنعتي پارک یو له مهمو اقتصادي او صنعتي پارکونو شمیرل کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5.15 افغانۍ، یو یورو 2.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.60 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورزو نړیوالو مسایلو ته، په امریکا کې نیمایي لویانو یا هغوی چې له 18 کلونو پورته عمر لري د کورونا وایرس ضد یو دوز واکسین ترلاسه کړی دی. دا هیواد چې دی وبا تر ټولو زیات ځپلی هڅه کوي د کورونا وایرس د نوې څپې له پیل مخکې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. متحدو ایالاتو کې دا مهال د ویروس پراختیا سوکه شوې، خو د نړۍ یو شمیر نورې سیمې له هم د دې وبا له ځپونکې څپې سره لاس ګریوان دي. اسدالله لودین په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې د راپور جزیات اوروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې نږدې 130 میلیونه هغه کسان د کورونا پر ضد لږ تر لږه یو ځل واکسین شوي چې له 18 کلونو پورته عمرونه لري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز پرون راپور ورکړ چې دا د لویانو د نفوس 50.4% برخه جوړوي. دې ډله کې کابو 4.8 میلیونه کسانو ته چې د نفوس 1/3 برخه جوړوي بشپړ واکسین ورکول شوی دی. دغه هیواد کې چې کورونا تر ټولو زیات ځپلی د واکسین چارې ګړندۍ شوي او په ورځ کې څه باندې 3 میلیونه کسانو ته تزریقېږي. له دې سره هممهاله داسې اندېښنې شته چې د واکسینېدونکو کسانو شمیر ممکن امریکا کې کم شي، ځکه یوې سروې موندلې چې په هرو 5 امریکایانو کې 1 تن لیواله نه دی چې ځان واکسین کړي. د امریکا ترڅنګ په اسرائیلو کې هم څه باندې نیمایي وګړي په بشپړ ډول د کووېډ-19 پر ضد واکسین شوي دي. دغلته پرون له 1 کال وروسته په لومړي ځل له سرپټو ځایونو بهر د ماسکونو د تړلو حکم لري شو. اسرائیل د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې خپل ډیر وګړي یې واکسین کړي او دغلته اوس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی او دې ته زمینه برابره شوې چې ښوونځي، رستورانتونه، میخانې او نور کاروبارونه خلاص شي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي راتلونکي کې واکسین ته نوره اړتیا هم پیښیږي، ځکه په خبره یې ویروس بیرته ورګرځېدلی شي. امریکا او اسرائیل کې د کورونا په برخه کې ښه خبرونه لري، خو داسې هیوادونه شته چې همدا اوس پکې په ورځني ډول د کورونا بې ساري شمیر مثبتې پیښې ثبتېږي. هند، پاکستان او ترکیه د دې ډول هیوادونو په سر کې دي. په هند کې د روغتونونو بسترونه ډک شوي او عاجلو ناروغانو لپاره د اکسیجن له کمی سره هم مخامخ شوي دي. په اروپا کې بیا جرمني د دغې وبا له کبله د خپلو نږدې 80,000 کسانو پر مړینه د ویر مراسم ترسره کړي او د دغې لویې وچې ځینې نور هیوادونه د ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دي. فرانسې تازه خپلې خاورې ته له ارجنټاین، چیلي، جنوبي افریقا او برازیل څخه د کسانو پر ورتګ محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
8 صبح ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان کې یو نوی فصل پرانیستل شي او افغان ځواکونو مسؤلیت به لا پسې زیات شي. د لیکوال په وینا چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ناڅاپي اعلان د استنبول په غونډه هم سیوری غوړولی او داسې بریښي چې د استنبول ناسته چې د بن غونډې ته ورته وه اوس د رسمي غونډې دریز غوره کړي چې دا د خلکو او ګاونډیانو په ذهنونو کې هیڅ ډول عملي تضمین نه لري. ورسپانې ټینګار کړی له افغانستان څخه په بیړه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان ګڼې اندېښنې پیدا کړې، ځکه چې د مخه ټولو هیوادونو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په مسؤلانه ډول وتلو باندې ټینګار کوه. ورسپانې د معلوماتو په اساس اوس مهال طالبان او افغان حکومت دواړه جګړې ته چمتووالی نیسي چې دا جګړه به له طرفاتو پرته هیڅ پایلې ونه لري. مسیر ورسپانې د ولسمشر غنی پرون یو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي که څوک د جمهوریت په صف کې نه وي نو په دولت کې ورته ځای نشته. وړاندې راغلی چې ولسمشر غنی په داسې وخت کې دا خبرې کوي چې نه یوازې دولت او سیاستوالو ترمنځ د سولې او لویو مسایلو په اړه پراخ اختلاف شته، بلکې په دولت کې دننه د چارواکو ترمنځ هم پر پروسه او اساسي مسایلو ژور اختلاف موجود دی. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان هیڅ وګړی د نظام مخالفت نه کوي او نه غواړي چې بیا بې نظام او بې سیستمه شي، خو په وینا یې هیڅ افغان اوسنی ناوړه حالت هم نه مني. په دې اساس لیکوال په حکومت غږ کړی چې د حق او باطل دا کرخه ایستل د منلو نه دی او دا ډول سرګندونې دیکتاتورانه او د جمهوریت خلاف بللي. او هیوا دولتي ورسپانې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کړې ده. د لیکوال له انده چې ډېری لوري او کسان به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل خطرناکه پیښه بولي او په دې اړه هم له وړاندې نظرونه څرګندوي، خو په وینا یې په اصل کې دا د افغانانو لپاره یو غوره فرصت دی چې د روان کال د می میاشتې له پیله د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیلېږي او تر راتلونکي سپتمبر پورې دوام مومي چې له هغې وروسته به افغانان د خپل ملي حاکمیت څښتنان شي او دا دي چې دغه فرصت به په ښه توګه وکارول شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د مالونو د وړو راوړو لپاره د لاسګاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه و کار دی، ځکه درون کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم د کار ته اړوزي. له دې ښځو څخه یوه راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او په دې توګه خپلو ماشومانو ته ډوډۍ برابروي.
دا ښځه 43 کلنه ده، راهله نومیږي، او د روزګار درندو بارونو اړ کړی چې د کابل ښار په واټونو کې 4 لاسګاډی وګرځوي. میړه شاوخوا 9 کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورتر غاړی شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېری ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم، تر لسو یوولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډې رستونز سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرې کور کې اوسیږي وایي د مزدورۍ په لږې ګټې له ستونزو سره مخ ده، خو دا له دې امله خوشحاله ده چې د خپل کور او خپلې لور چې د 12 ټولګي زده کوونکي ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند څرخ تاو کړي.
څلور نیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې راباندې پاتې، 20,000 پوره وړی یم. کله خورما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاسګاډي پورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښ یم.
که څه هم په افغانستان کې ډېری ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول یې عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نشي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېری ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 600 نه تر 800 پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په 3 لومړیو میاشتو کې 40 ښځې وژل شوي او 90 ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنگ ازادي راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2006 میلادي کال کې 330 ښځې وژل شوې، 512 ټپیانې، او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنگ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هر رته میوند ولسوالین عبدالناصر افغان دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم، په دې هیله باندې چې د مسؤلین تر وژو پورې دغه زموږ پیغام ورسوي. د 6 کال بارانونه نه دي شوي په هلمند او کندهار کې، غنم ډېر زیات مرست کړی دي. په تېرو وختو کښې به یو جیری په مځکې 3 خورواره غنم کوله، اوس په وخت کې 1.5 خوروار هم نه شي پوره کولی. زموږ د مسؤلو کسانو څخه ني دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه ني را وګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکني بېخي زیاته ده. لوت فرق ته لور نه می کې لو غنم یو من کیږي په 310 پاکستاني کالدار باندې خرڅيږي. نو د غریب کسان په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلاصه کوي. نو باید چې مسؤل کسان دغه ټیک ته پام لرو نه ولري چې غنم د افغانستان څخه نه خارج نه شي، نور مملکتو ته اولاد نه شي.
زه احمد همدرد، لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته پیغام پریږدم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم د یو افغان وګړي په حیث باندې چې دا کوم مالون له خارج نه صادرېږي لکه بسکټ سو د دغه تاریخ ته باید صحیح پاملرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری شیان دلته راځي او دا زموږ هیوادوال ټول په مختلفو مرضو پې باندې اخته سي. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه ښاروالانو نه مې دا هیله ده چې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کړي او نگران پې ودرېږي او کسان پې ودرېږي تر څو دا هیوادوال نه کار شته نه غریبي شته نه مزدوري شته. ټول خلک بې چاره او غریب دي. باید چې دا ښاروالان ټول په نرخو باندې نگران شي. وسلام په احترام.
دغه د نظامي شهیدانو او مالګینو ماشوم چې دي اوس په هلمند ولایت کې تذکرې ځینې غواړي، برېښنایي تذکرې ځینې غواړي. نو داسې په هلمند کې تقریبا 1000 یا 1500 تذکرې نورې جوړې شوي دي او موږ نظامي شهیدان تقریبا 16000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي، دا به اوس نو 1000 ته یاد به تر رسېدي دي تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې چې دا مشکل او بلغه یې نشر کړي. مهرباني.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبری مجله پای ته ورسیدو وخت 12:13 شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15:19 بحث لرو. په نننۍ خبرونه کې پر دې موضوعاتو بحثونه کیږي چې په افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له اعلان وروسته په افغانستان کې دننه اندېښنې کومې دي او د راتلونکي لپاره نظریات او پلانونه کوم دي. دا خبرونه په څو شیبو کې راځي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شو چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسانو 4 کاله مخکې د مهماتو د وزیر متون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو لوړ پوړي سلاکاران به نن په یوه غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. په امریکا کې تر اوسه نیمایي لویانو یا هغوی ته چې له 18 کلونو پورته عمرونه لري د کورونا ضد یو ډوز واکسین ورکړل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د 15:19 بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په هلمند کې سږ کال په 350 جریبه ځمکه د بېلابېلو میوو نوي باغونه جوړ شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ شوي چې د جګړو له کبله زیانمن شوي وو. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې زیات دی، کاروانګر د کوکنارو پر ځای بدیلو فصلونو او باغونو ته هڅوي.
په هلمند کې د کرنې او مالداری د برخې چارواکي وایي د یو شمېر هغه باغونو پر ځای چې وروستۍ جګړو زیانمن کړي، تیر کال یې په 350 جریبه ځمکه نوي باغونه کښېنولي دي. د هلمند د کرنې او اوبو لګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ریاست لخوا سږ کال د دې ولایت په 4 ولسوالۍ کې د انارو، شفتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 جریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم پراخ پراخه کو نور ول
الکوز یتوی چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوی سره هم ویشلیدا هلمند چې جګړو پکښ کې باغونه زیانمن کړي د کرنې او مالداری رئیس وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداری ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداری د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري. خو په بل اړخ کې
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي. د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر 10 لکو پر یو باغ دوی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، داسې باغونه ورته جوړ کړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي په هلمند کې د کرنې پراخو مځکو ته په پام باید افغان حکومت د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي او په دې برخه کې د کوکنارو د بدیل او کروندګرو سره د ملاتړ لپاره تر اوسه پراخ او زیات پروګرامونه عملي کړي. هلمندیان همدارنګا روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هر برخه ناوړه اغیزه کړي. دی له دولت او طالبانو غواړي چې د دې پر ځمکو او باغونو د جګړې پای ته ورسوي او دوی دې پرېږدي چې په امن کې په خپلو باغونو او کروندو زیار وباسي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. بیا هم د 25 دقیقې اونیز باس د خبرېدو وخت را رسېدلی دی. قدر من اوریدونکو، وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، بېلابېل نظرونه مطرح شول. عام افغانانو د کورنیو جګړو د بیا پیل په اړه اندېښنې مطرح کړې، خو حکومتي چارواکو بیا د افغان ځواکونو د وړتیا خبره وکړه. وی ویل چې دغه ځواکونه له خپل هېواده د دفاع توان لري. طالبانو بیا امریکا د دوهې تړون په نه عملي کولو تورن کړ او وی ویل چې د یادې هوکړې پر بنسټ به ټول بهرني ځواکونه په مې میاشت کې افغانستان پرېږدي. ولسمشر بایدن دا اعلان د نړیوالو له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شو. چای هرکلی وکړه خو چای پریکړه سما ونه بلله. آن پخپله د امریکا په کانګرس کې هم په دې اړه ویشلي نظرونه مطرح شول. د یادونه ده چې تازه د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاحکار حاجي محمد محقق ویلي چې هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی که له حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي. بلخوا بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر تر دغه اعلان وروسته له خپلو ګاونډیو او سیمه ییزو سیالانو سره تلیفوني خبرې پیل کړې دي. ښاغلي اتمر د شنبې په ورځ له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر وروستي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. دغه شان نوموړي د شنبې په ورځ له خپل هندي سیال سره هم د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو رسنۍ د 24 اونیز باس په دې خبرونه کې پر دې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره غږیږو. میلمنه مو دي پوځي او امنیتي چارو شنونکي ښاغلی باری آرس او ښاغلی امرالله امان. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی امان، که د یو پوځي کارپو په ډول ستاسې نظر وپوښتو چې د ولسمشر جو بایډن دغه پریکړه څومره پر ځای وه او دغه اندېښنې چې دي او د افغان چارواکو کومه ډاډګیرنه چې ده خلکو ته څومره پر ځای دي دغه ټول؟
مننه. اول خو له ټولو نه زه تاسو ته او د تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ډېرې درندې رادیو محترم اوریدونکو ته او بحث چېریک ملګري ته مې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. له ټولو نه لومړی به زه یو لنډه چې مقدمه غوندې ووایم، لکه کوم ځای چې شروع سوله، اولنۍ خبره خو دا ده چې امریکایان د هماغه ډاکټر صاحب د خلیلزاد له وینا څخه به دا خبره یاده کړم چې امریکایان نه د چا په امر راغلي دي او نه د چا په امر وځي. نو واکان دی په خپل پلان او په خپل ستراتیژیکی پلانونه باندې راغلل د افغانستان ته او هغه د 11 د سپتمبر قضیه یا بانوا و یا حقیقت درلوده په غبان بحث نکوم. دوی راغله د جغرافیه ته، په دغه جغرافیه کې دوی ونه سو کولای لکم تعودونه چې ویلی ویل سیو چې اول موږ یو پروسه دی امریکایانو په افغانستان کې په لار اچولې و په نام د ډی ډی آر چې دغه وطن په صدمو پورې له سلام نه ډکو او دا ډی ډی آر او یا د خلی سلام ونه سو یک سلام ټوله نشو کړله چې هغه څه سره پاتې ده. دویم خبره دا ده چې دلته اوس دوی که چېرته واقعا په دغه خپل ستراتیژیکي پلان ده او یا خپله تنه د ایالات متحده امریکا جدا له خپل ملګرو نه خپل د ناتو ملګرو نه او جدا هغه ملګري چې دوی سره په د افغانستان په وضعیت باندې د تروریزم د نامه لاندې د هغه تصویې او د قتل د مواد مخدر د نامه نه لاندې راغلله او دوی اوس هم دغه خپل شراکتو سره ولري او یا ولري دغه اوس کمې ګیلې او ګزارې چې سوي دي چې امریکا په خپل سره دا تصمیم نیوله واقعا هم د منطقې ته هم نړیوالې ټولنې ته دغه د تشویش وړ په څه خاطر ده. د افغانستان دغه نقطه یا دغه جغرافیه هر څومره چې بې ثباته کېږي دلته د منطقې ته د بې ثباتۍ انکشاف کوي او منطقه هم باید په تشویش کې اوسېږي. لکه خپل ایران جمهوریت خپل سخت په تشویش کې ولیږي، دلته خپل د شمالي ګاونډیان د افغانستان چې سابق شوروي اوسنی د اوسنی روسیې خپل مشترکین د دفاعي مشترکین لري، دغه شپږ جمهوریتونه چې دوی خپل د دغه بې ثباتۍ نه سخت په ویره کې ولیږي، چین خپل له دې نه د ترکستان شرقي په نوم باندې څاکم سازمانونه د اسلامي دي دوی حمایت کیږي په دې سباته کې په افغانستان کې دوی خپل هم د غویر لري او دا یو ډیره لویه زمیزه د منطقې په خاطر باندې هم وی. ولی رغم خپل د افغانستان خپل مرکزی حکومت او خپل مرکزی حالت کولای شي چې موږ وایو چې هغه تعودونه چې نړیواله ټولنه لبونه را شروع سره تل لزبونه او بل اخر کانفرنس لندن نه او اخرین کانفرنس په افغانستان په کابل په انټرکانټینټل کې وسو دغه تعودو سره قطعا وفا و نه شوله. د موږ بسلوال پاوز لا تروسه پورې تر هغه اندازې پورې چې موږ ته پیشبینی کړې و او نظر په دغه جغرافیا باندې په دغه غرنۍ جغرافیا باندې چې دا ډیر اوارز د جغرافیا ویلری دلته دوی ونسه کوله اکمال او تکمیلول د دې اکمالات د مختلف صنفو دي. ټول فشار په یو پیاده سنف باندې واچو چې پیاده سنفونه هم معلوم دی تاکتیکي له لحاظ چې هغه سم د ټانک غواړي چې هغه حمایت پیاده ده، سم د هوایي غواړي چې حمایت د پیاده ده، چې دغه شان ته دوی قطن توجه و نه کړم او دغه نه تکمیل پریښي دي. آینده نګری د دوی سره هم نه و او بد پښتانه د پټن چې هغه د حکومت د موقت د هغه کرزین ولې تر خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی پورې چې فقط دوی ټول په دغه اصلاحاتو کې په اقتصادي باندې کې راښکیل وتله او په دغه تدارکاتو باندې سخت مینانه او عاشقانه برخوردونه وسره وکړل، دوی ونه شو کولای چې دغه خپل فوځ خپل هوایي سنفونو ته خپل زمینی سنفونو ته دې ته توجه وکړي او دا فشار به په نړیواله ټولنه باندې به ملي او بین المللي سطح باندې باید راوستل شي چې پیسې راکوي چې له بل ځای وخت لو کړی تاسو موږ ته دغه اکمال کې چې دوی اکمال نشته کولای. شاهد دهال دیوی ثانی په پارلمان کې مته وردک صاحب هغه وخت وزیر دفاع چې موږ المانانو څنګه خپل ځوابول موږ چې دا موږ ترا کې بیل چې تاسو له ټول دنیا پرته ده تاسو داری ګمو تاسو موږ یې ساتي ایالات متحده امریکا هم ساتي، دا یو رقم تمسخرامي ده یو جواب چې وزیر دفاع د وخت یې ورکړی و. ولی متاسفانه چې دا ونستو درسته ده خلق بوایی چه یعنی او غمیزه خوبی که گی ولی امیدوارمه چه دا غمیزه تنا دا افغانستان او دا افغانستان دا جغرافی و سیدون که تکه که گی دا با نریوال طولن تم انکشاف کهی او دا بخبال طالبان تا هم انکشاف کهی که از دا طالب عمال تا دا وز دا طالب دا کورانی رسمن اندغل تا امنگ پا حکومت که دا وز و چنی حکومت که تقریبا کار کهی او ډیر خپ پوسټو باندې کار کوي کټالب البته د ورور دلته د کټالب البته د زوم دلته د کټالب البته د لور دلته د کټالب البته د ماما او کاکا دلته د حکومت کې تا کار کوي شریک د حکومت دی دا اوسم شریک د پارلمان دی دا اوسم. ولی امیدوارم ما ته غته تشویشونه د افغانستان ټول وګړو سره دی دا تشویشونه ته ځای ورنکی او خپل دې طالبانو نه هم ویل من همدغه مکتب دغه بحث اوري دوی لطفا د خپل د نظامی د ستراتیژي لاره نه او هغه تعودونه چې دوی خپل ځان سره لري او لنرمش کار وکړي لکه دغه دوی وځي چې دوی عملیاتو باندې شروع کړي د فرزن په ایراد کې د عملیات سوي د پتخار کې سوي د په قندوز بدلان کې د حرکتونه سوي دي دا خپل تشویش اوره ده ولی د افغانستان د بیچاره خلکو د جنگ وهلي خلکو د جنگ ځپلي خلکو دغه تشویشونه هم د فکر
کولو ډیره مننه امان صاحب بیا هم تاسو سره ګرځو ار صاحب ستاسو په نظر باندې د افغانستان د خلکو اندېښنې په دې اړه چې ګوندي بیا افغانستان د کورنیو جګړو ښکار نشي په داسې حال کې چې ډاډګیرنې هم د حکومت چارواکو شته دی چې داسې څه به نه پیښیږي او افغان ځواکونه له خپل هېواده د دفاع او وړتیا لري په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟
سلام و تاسو ته او محترم اوریدونکو ته او امان صاحب زه فکر کوم چې ډېرې اندېښنې او تشویشونه په کار نه دي. د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه. بل آخره باید په یو قوي اراده او ځواکمن زړه قدمونه پورته شي. شک نشته چې قدمونه پورته کېدل په دې لاره کې جسارت او درایت غواړي. ولی بل آخره که شل کال نور هم دلته امریکایان شتون ولري یا ورځ به وځي او موږ به بیا دې ته اړ یو چې قدم چکو. اوسنی وضعیت او د دوه توافقات چې کتل کېږي هیڅ نوع د تشویش او اندېښنې ځای نشته. سوله انشاءالله راتلونکی ده. د امریکا د ریس د سولې پاکله د ستاینې وړ دی. د ناټو د ریس د موضوع په هکله باندې د پام وړ دی. د همسایګانو یو نسبي اجماع چې په دې وروستیو کې د خلیلزاد په هڅو رامنځته سوې ده د پام وړ دی. خو دې کې شک نشته چې دغونه لو پروسه داسې یو خونینه جګړه او نړیواله موضوع چې په پای ته رسیږي خامخا به په ځینو مراحلو کې یو واړه شکست ریخت پیښیږي. خو بالاخره حتی سیر سم دی. که تاسو په دې ورځو کې د کابل نشراتو ته توجه کړي ځینې پخواني د څلوېښت کلن جنګ سالاران او جګړه ماران هڅه د دې کوي یا دا خبرې کوي چې دلته د حکومت تر څنګ ملکي مصالح ځواکونه شته او ولسو ده. دوی غواړي چې افغانستان یو وار بیا د جګړې لمنې ته ورټیل وي تر څو د پخوا په شان باندې غټې او سترې ګټې تن ترلاسه کړي. خو اوس حالت بدل دی. انشاءالله د دې امکانات نشته چې هرج و مرج جوړ شي. دا کار په توافق د شرق او د غرب کېږي. زه امیدوار یم چې هیلې تر اندېښنو تیرې وي.
امان صاحب که څه هم افغان چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د خپل هېواده د دفاع وړتیا لري خو په دې وروستیو کې موږ ولیدل چې مثلا په یو شمېر هوایي عملیاتو کې که په ځمکنیو عملیاتو کې نه و خو په هوایي عملیاتو کې امریکایي ځواکونو له افغان ځواکونو سره مرسته کوله. فکر کوي چې د افغان چارواکو دغه ډاډګیرنې څومره پر ځای دي؟ واقعا افغان امنیتي ځواکونه په خپل خپل ولاړ او د خپل هېواد نه د دفاع وړتیا لري؟
تاسو وګورئ چې ما مخکې هم تذکر ورکړه کاش چې موږ هغه هوایي ځواک او هغه ځمکني ځواکونه په هماغه قوت باندې پاتې و لکه د شهید ډاکټر نجیب د وخت نه چې مجاهدینو ته پاتې سو. متاسفه یم چې دلته د 15 تنظیمونو جنګونه تنها په کابل کې جوړ و چې 10,000 کسان په شهادت ورسېده او د کابل چیرې بیخي تغییر ورته ورکړ چې چا نه پیژندله. امیدوارم چې بیا هم د عرفی صاحب خبره باندې دا خبرې ونیسي. ولی د افغانستان د خلکو د ټولو دا مخکې اشاره ورته عرفی صاحب وکړه چې د جنګ سالارانو خپل سرمایه ساتلو په خاطر هم دغه وحشت اچي. په هرات کې تقریبا کم تر کمه 1.5 میلیون مرمۍ هلته مصرف شوي دي او هوایي ډز شوي دي. تر ناوخته پورې چې وحشت ایجاد کړی چې موږ دا نویستم د حمل ده او دغه شپه باندې مجاهدین دغه ته هرات ته راننوتل او موږ دا تجلیلوو. دا ناروا تجلیل او دا نابکاره تجلیل دا د وحشت نه ډک تجلیل. دا خو په هیڅ رسم او رواج او په هیڅ کلتور او فرهنګ کې نشته. تجلیلې سبا د تجلیلونه وه وروره کینه خلک راوټول که او چې موږ دغه قرباني ورکړل او دغه جار مکه او دغه 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 ګل موږ وبو ته اخر ورکړه. ولی اغرق من تجلیل و تاسو هغه لاس راوړنم د دې تجلیل ماته وخی د افغانستان خلکو ته نفرت کی د تاسو په مقابل کې. ولی یو شی یادوري کوم چې دې تدیم د افغانستان حکومت سخت متوجي اوسېږي د نړیوالو ټولنې سره او پیشنهاد من دا ده چې شورا د امنیت ریاست جمهوریت د افغانستان د نړیوالو ټولنې په ارتباط باندې دا شی وسره شریک کی چې دا د نړیوم کال درنیوم کال نه د هلته په لاس کورو کې او ملصلا پرته و نور خو مسلمان قواوی دیپوگان وی چې چور سولې اما اوس هر کور لا سر ملي سلاله دي هر سل کور کې زر ملي سلاله ده او خدای دې نه کوي دغه شرکلنه حکومت دوره دې دوه جنابانو چې تیر سوله دلته نفاق ما بین تر هغه بدبختی راغله له پښتون تاجک شو تاجک هزاره شو هزاره کوزبک شو ازبک ترکمن شو ترکمن ایماک شو دا ټولې خبرې ته دغه حتی هېڅ کله نه وي یاد شوې تذکیره اخیستلو ته دوه زره بانۍ جوړې سولې دنیا کې نړۍ کې هغه تغییرات راځي ولې موږ هغه ورقه باندې دا به تر څو خلکو ګرځوله ولې متاسفه یم په دغه دغه بې ثباتي چې اصلا راغلی ده له همدغه جنګ سالارانو راغله همدغه حکومت دغه دوه دورو کې هم د کرزي دوره کې هم د غني دوره کې دغه په جز د جنګ سالار نه په جز دغه توفنګدار نه چې دوی هم صاحب د سرمایه سو هم صاحب د بلډنګو سو هم صاحب د غس د ځمکو سوله او دوی غواړي چې په هر شکل باندې د دنیا ویني کتو ایم سي دوی به د حفظ او د ساتنې په خاطر به د عمل وکړي اما متاسفانه ولې دا وایم چې دوی د وړاندې وروسته فکر وکړي چې دلته بیا په اجرو باندې څوک حکومت نشي کولای او دا دوی مړي باندې هم کمړي کېږي پې باندې هم هغه بل منزل به بیا تېنه پاتې هغه هغه راځي به تېنه پاتې هر خواته مې وړاندیز مې همدغه ده د خپل د طالبانو مشرانو ته هم چې دا هغه کلونه نه دي چې تاسو دلته مرامت سورې راغللې یو ولایت د بل ولایت ته تاسو ته تخلیه کوو او خپل خلکو بدرقه کولای ولې اوس هغه وخت نه ده په لحاظ د خدای اوس دغه خلک ژوند وړي دغه خلک نن نه هغه وخت یو پانتون د کابل او یو پانتون هرات او جلال آباد او مزار کې وو اوس تا نه واو یا پانتون په یو ولایت د کابل کې پراته دي ټول باسواده دي ټول تکلیفونه ویستل ټول درسونه ویلې دي ټول سترګې خلاص شوي دي هغه وخت یو رادیو د افغانستان وو او یو ملي تلویزیون وو اوس دوه ډېر تلویزیونونه دي 215 یا رادیو دي په افغانستان کې اوس هر سره عامه آگاهي نه برخوردار ده هر سره د تخمل تاریخ نه برخوردار ده ولستل ده خبر ده به معنی او د خپل ژوند په ماهیت باندې د خلک پوه شوي دي نه کوي جنگ نه کوي اما که جنگ به باندې تعمیل څه فکر کوم چې هر سره به وایي چې ورور د خپل ژوند لپاره او د خپل بقا لپاره به جنگ وکم
مننه من صاحب خغله ارز د امان صاحب خبرو ته په پام سره مخکې تاسو ویل چې ډېر د اندېښنی وړ ځای نه دی خو بیا هم کله چې د استانبول د غونډې لپاره طرحې توحید کېدلې تر ډېر شو زیاتې طرحې استول شوې وې ملي مصالحې عالي شورا ته دغه شان وروستیو مظاهرو ته په کابل کې د یو شمېر نورو ګوندونو ګواښونو ته غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونو ته چې په وروستیو کې به د ټولنیزو رسنیو هم تاسو خبر شوي وی او رسنیو هم دې ټولو ته پام سره بیا هم تاسو فکر کوئ چې د اندېښنې وړ ځای نه ده او کومه کورنۍ جګړه او ستونزه به رامنځته نه شي
مجموع کې خو دغه په کار ده چې دغه وضعیت ته تغیر ورکړل دغه کسان ته چې تاسو یا غیر مسؤول وسلوال ته اشاره وکړه یا نور تا ټول د هغو کسانو لخوا څخه تنظیمیږي چې په دولت کې یا په نظام کې شتون لري دوی د ښه حکومتولي اراده په دا شل کال کې نه درلودله زه به یو تریخ حقیقت بل ترمان صاحب یو ګوته ورته ونیسم که څه هم خوند نه راکوي چې ووایم د افغانستان په تاریخ کې تاسو وګوري پوج او امنیتي قواو د هیواد دفاع نه ده کړې بلکې په هر موقع کې چې د هیواد استقلال تهدید شوی دی ولسونو دفاع کړې ده که تاسو د افغان انګلیس جګړې ته وګوري که تاسو د افغان روسیې شوروي جګړې ته وګوري او که یا وروسته تر هغه زه فکر نه کوم چې د ولس په وړاندې باندې چې منفي اراده یا د پوج یا د امنیتي ځواکونو یا حتی د دولت د ډیرو کارمندانو موجود وي په مجموع کې سوله ټوله غواړي خو د هغه منځته راوړل شخص نشته ستونزې لري دلته تاسو وینئ چې په دا شل کاله باندې چې امریکایان هم دلته موجود وه تریلیونونه ډالر هم مصرف شو ولې افغانستان جوړ نه شو ولې سوله و امنیت رانغلل خو دلته امریکا پر هغه کسانو باندې د پن په توافقاتو کې اتقا وکړل چې هغه په خپله غربي منابعو ناقصین د حقوق بشر بللي وه جنګ سالاران یې بللي وه او چپاولګران یې شمېرلي وه هغه یې پر ولس باندې مسلط کړل د هغو په شتون کې که اوس هم امریکا هر څومره نور موجود دي د دغو خلکو پښتون کې د دغو ساختارونو جوړښتونو په وجود کې افغانستان د پرمختګ لوري قطعا په خوب کې هم نسی لیدلی. بل اخره یو خوځښت پکار دی چې د هیواد په وضع کې تغیر راشي، په اقتصاد کې، په امنیت کې، په ټولنیزو مناسباتو کې د افغانستان د حیثیت د یاد کولو دپاره باید تغیر راشي. د هغه لپاره د اوسنۍ د دوحې توافقات او د امریکا وروستنۍ کړنې د تقدیر وړ دي. طالبان باید هڅه ونه کړي چې دا موضوع د مشکل سره مواجه شي، تر څو آینده کې امریکا او د هغه متحدین د طالبانو سره هم ښه مناسبات ولري او د دې ولس کړاوونه پای ته ورسیږي.
ښاغلی امان، اوس خو امریکا پریکړه کړې دغه ټول ستونزې، خو تاسې هم یاد کړې، آرس صاحب هم بیزنی بریاو ته اشاره وکړه، اوس خو امریکا پریکړه کړې چې لمینه به پیل کوي او د سپتمبر 13 به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي، اوس څه کول پکار دي د دې لپاره چې راتلونکي کې دغه د عوامو دغه اندېښنې هم ختم شي او افغانستان یو ځل بیا په کورنۍ جګړو په ډګر بدل نشي؟
زه به یو شی د امریکا په هکله باندې درته یادوري وکړم، پوښتنې ته به هم ځواب درکړم. خپله د امریکا کومه لاسته راوړنه د منطقې نه چې د خپله خاورې معنه چې هلته بهر د عربو پسرلی پې باندې نوم کېښود، هلته یې څه لاسته راوړنه درلودله دنیا ته معلومه ده. په روسیې سره چې شروع وکړله، په سوریه کې بانه ونډو ته ونیلو، هلته یې څه لاسته راوړنه ورکړه. اقتصادي مسله د چین چې مخکې کړې وه، هلته امریکا څه لاسته راوړنه راوړه ځان ته. مسله د ګاز د اروپا او د روسانو چې وچې بندیزونه پې باندې ولګول، څه لاسته راوړنه ودرلودله په اروپا کې. په افغانستان کې کومه لاسته راوړنه راوړېده؟ په جز دې چې په عراق کې کومه لاسته راوړنه راوړې، ولې دوباره ورته مراجعه وکړله؟ متاسفه یم، هغه ستراتیژي ګانې خپله امریکا یو شی چې په خپله پالیسي کې لري، دوی خپل شکست هیڅکله نه ده منلی او نه مني. هر کله چې دوی په یو قسم د اقسامو باندې شکست خوړلی ده، عاجل لکه هغه دوه ټیمه دي والیبال چې سرویس تبدیلوي یو بل ته، جمهوري خواهان دیموکرات، دیموکرات جمهوري خواهان ته. په ټول د تاریخ کې دغه شی بل یو 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 مدني ټولن ته انتقال شوی نه ده. حتی خپله هم په افغانستان کې د بیا رغونې و په جز هغه کسان چې دوی سره اجنټانی و، هغه پیسې دار کړل. هغه کسان چې 15 کاله مخکې د دوی په واسطه پاکستان ته لاړ، هغه پیسې داران شول. هغه کسان چې دوی سره ارتباط درلود، هغه پیسې دار کړل. مواد مخدر په جهان کې موږ اول درجه کامیاب شول، او اول درجه کامیابی موږ نصیب شول. قاچاق قطن بند نشو. مواد مخدر دغه مفتلا کېدل د افغانستان 5 نو وګورئ، د ماته چاپی زندل نه امانن یو چرسی په یو کلی کې، په ټول کلی کې بدنامه امانن. 5 پوډاریان دوی لري کټن مسله قوت وړو سکتور د امنیتی ته کټن همکاري وسره لانه د کړي کی چې وتنی دوري څلور هلیکوپټر باندې دوی تر اخره پورې وغلول.
امان سب ک پختل توار شو بخي وخت کم پات دی
فکر کو د افغانستان حکومت او چودی ته په تلاش کړو. په معذرت باندې اوس پیشنهاد می دا د وړاندیز می دا د افغانستان حکومت لا دیګری د امریکا حکومت ته باید وکی چې د دوی دغه شپږ میاشتې نه اوسېدنې لاندې، دوی د نظر لاندې دغه د ترکیې مجلس در ظاهر شي او دغه په توافق باندې ورسېږي. هر هغه شی دوی درمګړي شي، افغان د افغانستان حکومت او د مجاهدینو مابین کې امریکا د میانجیګري ورته کوي، یو بل د تیر شي، تر هغو د دوی روغه جوړه وشي، او هغه حکومت چې دوی غواړي یا مشارکت غواړي یا انتخابات غواړي، دا د امریکا د نظر تر هغو تر 18 سپتمبر د آینده پورې دغه نظر د دوی موجودیت کې دغه شی راشي، دا به یو لویه لاسته راوړنه وي امریکا.
ډېره مننه امان صاحب. آرس صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې بالاخره هغه وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان جګړه و پای ته باید ورسیږي. که شرق و که غرب و خپل ازمایشونه په افغانستان باندې وکړه، د بریا بوی تر پزې نشو. په لحاظ اوس داسې وخت را رسیدلی دی چې نه تنها امریکا بلکه همسایه هیوادونه هم او حتی د سیمې ستر هیوادونه هم په دې قانع شوي دي چې افغانستان باید پرېښول شي، چې خپل سرنوشت په خپله تعیین کړي او بهرني ځواکونه باید ترې نه ووځي. دا یو نیک اقدام دی، موږ ورته هیله من یو، او په هر صورت باندې د پیروزي یا د کامیابۍ انتظار یې باسو.
د افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هم په کار دی کنه
پیړی پیوړی کول خو سرمان صاحب قربان جي سمدا د ځواکونو څخه خو بيخي پیچلې ده. زه فکر کوم چې در جګړیز شعارو تر جګړیز ترتیباتو د تجهیز په نامه د تمویل په نامه تر دغو باید فعلاً تیر شو. یو واري افغانستان یو متحد افغانستان سي ولسونه یو آرام نفس وکاږي دغه د سولې بهیر پای ته ورسېږي یا سر ته ورسېږي. وروسته تر هغه بیا موږ کولای سو چې مجموعاً افغان ولس د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا دپاره کوم ګامونه پورته کړي، د کوم هېوادو څخه د مرستې غوښتنه وکړي او کوم کارونه پخپله وکړي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، د ازادۍ راډیو د 25 دقیقې اونیز بس وخت همدومره و. امان صاحب او وارث صاحب له دواړو مننه کوم.
مننه
لکه.